سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د راپورونو له مخې د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په دغې چاودنې کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق هم پکې دي وژل شوي. یو شمېر سرچینو لیکلي چې البته مشال راډیو ته تایید کړی چې حامد الحق حقانی د ټپونو له امله مړ شوی دی. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله دا یوه ځان وژونکي حمله بللې او پکې د وژل شویو کسانو شمېر یې لږ تر لږه 15 تنه ښودلی دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته وویل چې بم چاودنه د حقانی مدرسې د ودانۍ د انګړ په جومات کې هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کاوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضی د اژانس ته وویل چې ژغورونکو د جومات له دننه تر لږه شل ټپیان او مړي لیږدولې دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته نه ده راڅرګنده چې څو یې مړه او څومره نور یې ټپیان دي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مولانا حامد الحق د خپل پلار له مړینې وروسته د دې دارالعلوم محتمم و. د اکونومیست انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسۍ شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېیمې برخې په ترلاسه کولو سره د 118 هیوادونو په کتار کې وروستی یعنی 118 ځای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتي. دا شاخص چې 118 هیوادونو د ارزونې نتیجه ده د افغانستان، شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شوی او پینځو مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو په تیره د ښځو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونې او د یو ټول ګډونه حکومت نشتوالی ښودل کیږي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافر او موټروړونکو پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیا الحق سرحدي وایي د تېرې جمعې په ورځ د دغه دروازې له تړل کېدو راهیسې پر موادو بار څه باندې 15 لارۍ او نور موټرونه په دواړو خواو کې بند پاتې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې دا پوله د پاکستان لخوا په یو اړخیز توګه تړل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې د ستونزه حل کړي. هغه وویل چې د پاکستان د اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړې ده خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه په تړل کېدو سره ډیر کسان د پولې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډېرې ځلې نښتې شوي دي. البته د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر دغه نښتې رامنځته شوي چې له کبله یې د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د دوو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه دوه نوې پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی دی. په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 50 ته ورسېد. تیر کال 2023 په دې هیواد کې د پولیو 4 اویا مثبت حساب چوي. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نویو مهمو دغه نویو پیښو داسې مهال ثبت شوي دي چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزان یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هرکلی وکړ. د تمه کېږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ترامپ ویلي چې زیلنسکي به په واشنګټن کې د دې صنعت لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینه ماڼۍ ته بیرته شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټوره او له ستراتیژیک پلوه مهم ګڼل کیږي. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن خپل دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه چې د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې روانه ده د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. افغانستان په پیل کې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. افغانستان دغه مهال د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 190 منډې کړې دي چې افغانستان نننۍ لوبه که وګټي د دې جام نیمه پای لوبې ته به لاره پیدا کړي. افغانستان په دوهمه لوبه کې د چهارشنبې په ورځ انګلستان ته ماتې ورکړې وه چې ورسرای په دې جام کې د پات کېدو هیله لا زیات شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی د انګلستان پر وړاندې له بریا وروسته پرون خبريالانو ته ویل چې په دغه بریا سره د ملي لوبډلې روحیه لا پیاوړې شوه او هڅه به وکړي چې استرالیا سره راتلونکي لوبه هم وګټي. دغه خبری ټولګه از ما فرشته صحاک او زمونږه تخنیکی همکار سره اوري. یو نړیوال سازمان افغانستان یو ځل بیا په دنیا کې تر ټولو مستبد نظام اعلان کړی.
دکتاتوری استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه وایي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د یوې اونۍ په ترڅ کې بنده پاتې ده.
تقریبا دغه وخت ورځې کېږي چې دروازه بنده شوې ده. په سلهاوو مریضان منتظر پاتې دي د دروازې د خلاصېدو.
او همداراس د کندهار د کورنۍ او غنمو د تولید کچه زیاته شوې ده او هلته د کورنۍ اوړو تولید زیات شوی.
تقریبا برق وسه اته ساعته دی. په اته ساعته کې نومر سل ټنه مال باسو او که چیرې برق څلېرویشت ساعته سي یعنې دوه نیم سوه تر دوه سوه اتیا ټنه پورې موږ تولید کوو.
ته دغو راپورونو تفصیل وړاندې په خپرونه کې له ما سره اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم خرغلست. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې پیښه شوې ده چې په دغه پیښه کې ګڼ شمېر وژل شوي او ټپیان شوي دي. اوس را سره په خبرونه کې د سیمې نه د پېښور نه د مشال څانګې خبریال عظمت علي شاه د تلیفون په لیکه را سره وصل دی. عظمت صاحب خبرونه ته ډېر ښه راغلاست. مننه چې خبرونه تر اغلی کده دغه پیښه په اړه تازه جزئیات لمونږ اوریدونکو سره یو غواړی شریک کړئ. مهرباني.
ډیر مننه. دغه کوم 14 چې دا د نن د نوخار په کوړه خټک چې کوم دارالعلوم حقانیه ده په هغه مدرسه کې هغه محل شوی چې د جمعې مونږ شو د جمعې د مونږ نه پس دوا چې کومه ده اغه روانه وا د اغه رستو چې کوم دی دغه 14 نشوي دا د نوخار پولیسو په وینا چې 14 کې تر اوسه پوری 15 کسان چې کوم دی هغه مړه او 40 کسان چې کوم دی هغه زخمیان دي. دغه شانته کې چې کوم ریسکیو یو دوه دوه دی دغه د ویاند ڈی سی چې کوم ډیپټی کمشنر د نوخار عرفان مسعود عرفان الله دغه شانته کې د چې کوم د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بیرستر سیف د دوی په وینا چې په دغه 14 کې د مولانا سمیع الحق صاحب زوی چې کوم مولانا حمید الحق دی کوم چې دغه مدرسې نائب محتمم هم هغه چې کوم دی هغه هم مړ دی. دغه شانته کې چې کوم د نوخار پولیس دی هغه سره د خبر وروسته او دغه نه د معلومات راټول وروسته دا وی پوینا چې دغه کوم ځای کې دغه پیخه شوی دا چې کوم ځای 14 شوی دا د هغه زینه گیر چې اپیر چې کوم ځای کارډن اف کړي دا هغه خپل ولکه کې اغست دا او چې کوم بم ډیسپوزل یونټی دی او نور پولیس چارواکي چې کوم دی هغه حالت کې موجود دی. د نوخار پولیسو پوینا چې مولانا حمید الحق صاحب ته شپږ کسان چې کوم د پولیسو پولیس دی هغه د سکیورټی لپاره ورکړو. دغه شند مدرسې سکیورټی هم خپلوا چې کوم د نوخار غازی حسین احمد اسپتال دی کوم چې غټ روختون دی او ورسره د پیښور چې کوم اسپتالونه دی پاغي کې صوبایي حکومت ایمرجنسي چې کومه ده هغه نافذ کړی ده او چې کوم جوبل کسان دی هغه د نوخار غازی میډیکل اسپتال او کبیا په هغه کې چې کوم د چا حالت خطرې کې وی هغه به کوم دی د پیښور لیډی ریډینګ اسپتال چې کوم غټ روختون دی د خیبر پختونخوا الته کې وړل کیږي دغه شانته کې د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دی علی امین ګنڈا پور هغه د چارواکو نه د پیښې په اړه چې کوم دی نو رپورټ طلب کړی دی چې یاره داغه زر تر زر رپورټ چې کوم دی هغه دی پیش کړی شي او د نوخار پولیسو په وینا چې کوم پیښه شوې ده هلته کې چې کوم دي شواهد راټول کړي دي د چې کوم د نوخار پولیسو ضلعي پولیس افسر دی داغه په وینا چې اړومبي چې کوم معلومات دي داغه تر مخه دغه ځانمرګي بریدو او د ځانمرګي چې کوم آزاد یا د جسم کمی حصې دي هغه فورنزیک لیب چې کوم دی حالت کې لیګل دي خو قبل از وخت چې یاره دغه وینا کول خو هغه دغه مو ویل چې یاره خای دا چې دا چې کوم ځانمرګي برید دي خو د معلوماتو راټولولو وروسته د شواهد او دغه شانته کې د انویسټیګیشن دوستو بدا پته لګی چې آیا د بریج کوم دی د دې دا کم یو بریدو
تر اوسه پورې کوم ایډالې او یا هم کوم چا دغه بریج مسولیت ته په غاړه منلای دی یو لا تر او یا تر اوسه پورې دا معلومه نه ده
نه تر اوسه پورې دا معلومه نه ده مونږ د چې کوم چارواکي دي د پولیسو یا نور چې کوم چارواکي د غي سره رابطه وکړي خو تر اوسه پورې نه کوم ایډالې یا نه کوم بل داسې چا چې کوم دی دغه پیخه دغه پیخه چې کوم هغه دی هغه لامنلی دی تر اوسه پورې داسې هیڅ قسمه خبر نه دی راغلی
یو پښتنه بل دغه پورسته یو کې داسې ګونګوسیم وی داسې خبرې اوریدل کېده چې حمید الحق حقانی د دغه ډلې مشر وغوښتل چې د پاکستان تحریک طالبان ډل او یا هم ټي ټي پی د پاکستان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي دغه د دوی په منځ کې منځګړی وبکی تا خبرې تر کومه بریدا پورې ما حقیقت درلودي او یا په دغه بریډ کې هم
دغه پی سره افیشلی د دې حوالے سره تر اوسه پورې افیشلی چې کوم دی لا هیڅ قسمه بیان یا د دې حوالے سره هیڅ قسمه داسې خبرې نه راغلي خود جنانو د تعلیم په اړه باندې یا داسې نور چې کوم خبرې وي هغه په خپل بیانونو کې ویل خو افیشلی داسې هیڅ قسمه چې کوم دی دغه حوالے سره سودا سي نه دی راغلي چې هغه افیشلی په دې شیزونو کې داسې خبرې یا بیان ورکړي
ډیر زیات مننه کور ودان عظمت علی شاه اوس موږ د مشال څنګه خبریاله د پیښور نه را سره لایف په خبرونه کې وغه کېده
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساعت
بیا هم خراغ لاسته پایل کو د دې خبرونه په نورو راپورونو اکونومیست سیرنیس بنسټ د 2023 کال د دیموکراسي شاخص لارخه په افغانستان کې د طالبان حکومت د نړۍ د ترټول او مستبد نظام اعلان کړی دی دغه بنسټ په خپل تازه کلنۍ سیرنیس کې ویلي دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دیموکراسي لارخه د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې له 0.0 نمبر په ترلاسه کولو انتر شمالي کوریا او میانمار هم دیکتاتور هیواد بلل شوی دی په دې چیرنه کې د ټولنې بیلابیل سیاسي اړخونه ارزول شوی هغه څه چې په افغانستان د نن یو شمیر افغانانی هم تاییدوي او وای دیکتاتوري یا ژوند لګڼون ننګونو سره مخ دي په دې اړه د راپور ته وښی
اکونومیست انټلیجنس یونټ په خپل تازه څېړنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دیموکراسي نشته دغه څېړنیز مجلې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 20مه په خپل 9 مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2023 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له 118 هیوادونو لړلې د دیموکراسي لارخه له 0.0 نمبر په ترلاسه کولو 118 او ورستای ځای خپل د افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتور هیوادونه خو ناروی بیا د نړۍ تر ټولو ولسواک هیواد بلل سوای دی په دې چرنه کې د دیموکراسي د شاخص 15 کټګوري ارزول سوي چې افغانستان په څلورو کټګوري کې صفر نمبر ترلاسه کړی دی د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه د دولت کړنی او موثریت سیاسي ګډون سیاسي کلتور او مدني ازادي هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړی ده د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه 0.0 نمرې وړي، ځکه د راپور په ټوکو په 2021 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه سوي او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو، غونډو، مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له تعلیم، کار او حکومت کې په بشپړه توګه له پامه غورځول سوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتورۍ او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي، بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهساب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات په افغانستان باندې حاکم شوی ده، دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه ووایي، بلکې اسلامي امارات په نوم باندې چې کومه ډلګۍ راغلې ده، د دوی هرې کړنې ته باید ښه وویل شي. د دې سره په څنګ کې عامو خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته، غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکي ګلرخ یارمان هم ورته شکایت لري.
2004 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع شوی دا وطن ته په افغانستان کې هم دا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چاته خبرې وکړي، څه ورسېږي چې په سیاست کې داخل اوسېږي. هغه کومې ښځې چې پخوا وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري، هغه کوم نارینه چې پخواني حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه
د حکومت فعالیت او موثریت د غرا سیاسي ګډون کټګوري کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل شوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري او په ټکو یې حکومتولۍ کې د روڼتیا او حساب ورکونې میکانیزم نشته. خو سیاسي کلتور یوازینۍ برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستي دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللی. له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې د ولسواکه او ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکانومیست انټلیجنس یونټ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دغه بنسټ د تیرنیز څنګه په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 تیرونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند تیرنې تر سره کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
پرونی ته به هم خراغ لاس زموږ غلازادي رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې لترل کېدو یو اونۍ اوړي، خو لای هم د خلاصېدو پاړه په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. له دې عمله دواړو غاړو ته مسافر او سوداګر له جدي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د راپور ته وښي
تقریبا دغه واته ورځې کېږي چې دروازه بنده شوې ده او په صلحاو مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زخپلم یو مریض لرم.
د قندوز ولایت اوسیدونکو جاوید وو د وای د ترخم دروازې د بندې دول عمله مسافر په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. نو موري د جمعې په ورځ د فبرورۍ 28مه سهار ازادي رادیو ته وویل
دغه واته ورځ کیږي چې موږ په جلال آباد کې په هوټل کې دی رہی. موږ سره داسې مریضان هم شته چې هغه بیچارهګان د هوټل مصارف نه لري، څوک په مسجدونو کې، څوک چرته، څوک چرته پراته دي. نو د دواړو دولتونو نه مدغه هیله ده چې دغه دروازه زر تر زر خلاصه کړي او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کړي.
پاکستانی رسنۍ جی نیوز ترخم کې دغه هیواد د اړوندو ادارو په حواله ویلي چې مخکې به په دې لارې په ورځني ډول تر 10,000 پورې کسانو تګ را تګ کاوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم دروازې لتړل کېدو یو اونۍ اوړي. دا دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګریزو موټرو پر مخ هم تړلې ده چې لامل یې د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. دا لاره د فبروري په 28مه طالبانو ځواکونو سره د مورچالو د جوړولو پر سر د پاکستاني ځواکونو تر شخړې وروسته وتړل شوه. یو افغان سوداګر ضیا هوتک هم د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه ماسپښین ازادي راډیو ته وویل:
او د منګه ګاډي ولاړ دي، ګاډي د منګه خوا تم ولاړ دي، موټران د منګه خوا ولاړ دي، دی خوا تم ولاړ دي. او زیاده معلومه خبر ده نو چې بس پیره نه ای، ګاډي ولاړ دي، ډریوران خرچه کوي، موټر تیل خوري، د موخه به د یخچال ګاډي دا چالانی تازه مېو په کې باري، دی خو نه په کې مړه بار ده ولاړ ده. تاجران هم ورسره په تکلیف کې دي، او ډریوران هم په تکلیف کې دي، ورسره مسافرین هم په تکلیف کې دي. اخوا تم ولاړ دي، دی خوا تم ولاړ دي، ډیر د خرچو د وجې نه او د نورو تکلیفونو د وجې نه ډیر په تکلیف شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا $10 میلیونه زیان اوښتی دی. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان افغانستان سره تجارت سیاسي کړی دی
او تر اوسه پورې تقریبا د ورځې $1 میلیون افغانانو ته او پاکستانیانو ته ضرر رسیږي، چې تر اوسه پورې شاید $10 میلیون دواړو طرف ته ضرر رسیدلی. او تر کومه اندازه چې معلومه ده، متاسفانه چې د پاکستان سره زموږ تجارت کاروبار سیاسي شوی دی، او کله چې په امنیتي لحاظ باندې کوم مشکل پیدا شي، په سیاسي لحاظ باندې پرې فشار راوړي، د لارې په بندولو باندې په اقتصاد فشار راوړي، په خلکو فشار راوړي. بل طرف ته د خلکو مشکل دی، خلک ډیر زیات په تکلیف دي، مسافر مریضان. نو پاکستان هر وخت دغه سي مسائل سیاسي کوي. زما هیله د دواړو طرفونو نه دا ده چې باید دا سیاسي نه کی او په تجارتي اصولو باندې خپل مرایدات برقرار کړي.
نو مورای وای په خوراکي توکو، سبزیجاتو او میوه بار له 500 زیات باروړونکو موټر د دروازې دواړو غاړو ته درول شوی دی. ښاغلی الکوزی مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې پاکستان سره ترانزیت 80% کم شوی، او نړیوال بانک هم شاوخوا لس ورځې مخکې د فبروري په 13مه په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ یو لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تېر شوې اقتصادي اړیکې ګڼلې وې. ننګرهار ولایت کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونې مسؤل مخلص احمد نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د خلاصېدو لپاره خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. تاکل شوی و چې د فبروري په 15مه طالبان او پاکستانی چارواکي د لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوي نيسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسموار رسیدلې یو نړیوال موضوع ده. ټاکل شوی چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي واشنگتن ته په سفر کې نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دواړه ولسمشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې متحدو ایالاتونو ته د دې اجازه ورکوي چې د اوکرين غانې زیرمو ته لاسرسي ومومي. نور حالې په دې راپور کې ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې د بحث یو مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتونو ته په اوکرين کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیابه عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوې، او ترامپ ویلي چې زيلنسکي به په واشنگټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یو میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی، له اوکرین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کیږي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د اوکرین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي مخکې ویلي چې د میز پر سر خبره د یو تړون پر چوکاټ توافق دی چې د ده په خبره یو رښتینی تړون به وروسته تعقیب شي. هغه وویل چې په دغه تړون کې سوداګریزې اړیکې او مالي اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسي د بشپړ یرغل په وړاندې دفاع کې د هیواد مهم ملاتړی بلل کیږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ترامپ یې نوې تګلاره غوره کړې او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یوه ډېره ناڅرګنده فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ترامپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډېر انتقادونه کړي. هغه دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ترامپ پرون پنجشنبه په واشنگتن کې د برېټانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره لکتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې دی له زلنسکي سره ډېرې ښې اړیکې لري. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې ښایي دا لږ څه ستونزمنه شوې وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو لکه اروپایي هیوادونه چې ترلاسه کوي. پوهیږي دوی خپلې پیسې چې اوکراین ته یې ورکوي بیرته ترلاسه کوي خو موږ پیسې بیرته نه ترلاسه کوو. بایډن یوه معامله کړې او هلته یې 3.5 میلیارډ ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هیله مند چې دا تړون به ترامپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به همدارنګه وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړه ځپلې هیواد سره نورې مرستې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې د کورنۍ غنمو څخه د وړو د تولید کچا لوړه شوې ده خو صنعت یې لا هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او مدني خونو چارواکي وایي چې کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو غنمو څخه بیلابیل ډولونه وړه تولیدوي. د هیواد ګڼو ولایتونو ته بیا صادروي. خو بلخوا د دغو فابریکو مسؤلین شکایت کوي چې کورنیو غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا 1 میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار کې د نړیوال ستاسو کار او سبرکو ته وسته قربان مر سره 50 نفر کار کوي. بیا د موږ باندې څه کوي یو په واکې یو نه ساته یو کار کوي دوه ساته بر کار کوي. د نړیوال ستاسو
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکا د 278 وړو د ورځنی تولید ورتیا لري. خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 16 ټنو ته رسیږي.
تقریبا برق وساته ساته دی په 3 ساعته کې نمبر 3 ټنه مال باسو او که چیرې برق 3 ساعته سي یعنی 2.5 ساعته در 2 ساعته 4 ټنه پرې موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې په 3 ساعته کې. اوس پیلن د ټول افغانستان ته ځي. اوس دا موټر ته ویني د هلمند ته باریږي لشکرګاه ته باریږي هلمند ته او غزنی ته هم ځي. اوس غزنی موټر ځي کابل ته ځي خوست ته ځي او دغه سره تیر صاحب دا پر دغه لن من چې سم دغه دې د سالنګ سجه خواته ټول ته ځي تر جلال آباد پر دوري بیا داس در یراته پر ځي. خپل وطني غنم دی وطني تقریبا شپږ رقم مال مش باسه شپږ رقم تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکي وایي دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا د ذخیره لري دوی ذخیره لري په یو کزاکی غنم لیږي او بل ته وطني ورلیږي بیا ځي پورته کیږي سلرم چاته هلته بیا پرې ولکیږي پرې ولسوله بیا راځي دلته باډی انته دلته وړه کیږي بیا بیرته پورته کیږي بیا د یاسو دوه درې رقم وړو وځي
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلم وطني وړم وباسو قزاقی مباسو سوپر مباسو پوشه چالو وړم وباسو غزنی تم ځي او کابل تم جی ننګرهار تم جی کوانګوان ته دا ز کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون پکار تختش.
د کندهار د صنعت او مدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم د برخیته تشویق لري.
په خواب مشته وړه سیوی په حساب غنم به وړه راته راتلل چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې چی شي ګرځي. خو بیا هم دلته کیفیت هم ډیر ښه دی الحمدلله او تولید هم څومره چې دلته غله دانه پیدا کیږي غونده غله دانه دلته وړکیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په د مواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډیر ښه لاسته راوړنه ده، او همدارنګه ډیر هیوادوالو ته دلته د کار زمینه هم ورته مساعده شوی ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ اوړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندېدو له امله نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د اوړو د پروسس دغسې خصوصي فابریکې به د وارداتو تشه ډکه کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوږی است. وړاندې په خبرونه کې د ازادي میلمه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې لن خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ لمونځ کوونکي وژل شوي دي، چې د پولیسو په وینا په دغې چاودنه کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق حقانی زوی مولانا حمید الحق حقانی هم په دې مړو کې شامل دی. د اکانومیست انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسۍ شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېیمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې وروستی، یعنې 168 هیواد ځای په ځای شوی دی. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې ده. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د 29 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن جمعه به په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره کتنه وکړي. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن خپل درېیمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه چې د لاهور په قزاپی لوبغاړي کې روانه ده، د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. اوس مهال افغانستان د وو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 230 منډې کړې دي.
آزادی میلمه
کاله زیاته موده کیږي چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کیږي چې لړ زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار بندیز لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتیږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت ته کنه؟
د خځې आवाज عورت نه ده. او دا ډیره لویه مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپلو شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځې आवाज ته قران ویلی دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمي مراواله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خځه یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي، یا غواړي چې محبت پیدا کی نو بیا د خځې په آواز کې یو تصنوع شان تراشي. اغ تصنوع نه الله منع فرمایلی ده، عام خبرو نه الله منع نه ده فرمایلی. دغه وجه ده چې زمونږ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته اویایم کې او د بحر الرائق کې زمنگا اول جلد سلور سوا اتش پی تما صفحه لکلی دی و بدن الحرت عورت الا وجهها و کفیها و قدمیها، چه د خج طول بدن عورت ته د مخ نسوا او د ورغو نسوا او د قدمون نسوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کی اشرف علی تانوی لکلی دی سلورم جلد صفحه نمبر یو سلونوی کی مفتی رشید احمد لودیانوی سے احسن الفتاوا اتم جلد صفحہ نمبر چلوختم کلی کلی دی. امدارنگی دا فقی و دا بزہب نور کتابونو لکا شرح المنتحا دے دریم جلد او لسم صفحہ، شرح الاقنا دے دریم جلد اتم صفحہ، دی طولو لکلی دی چھ دا خج آواز عورت ندے، البتہ پا حقیق یا خاص تصنع چھ دے التکنیک چھ دے چه خزا دا او غواری چه ما طرف تا دی دا سڑه مایل شی. اغ تصنوع نه منه فرمایلی شوی، دا عام و خبرو نه منه نده فرمایلی، لحاظه دا خز آواز عورت نده.
شه مفتی صاحب، یعنی دا ناری نو او دا شدو دا دوارو جغ نده عورت؟
نه.
شه آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتی صاحب، که شدو تا هم داوی ناسوی ده که دا تعلیم په اړه باندې نور خبری وکی؟
قرآن کریم او زمنگا د دین چې کم درسونه دی په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تیسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قرآن کریم بلزے کی وی فعلم انه لا اله الا الله، او بلزے کی قرآن وی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. و دیر طولو آیاتنو کی چی منگ فکر وکو اللہ تعالی انسانیت مخاطب کرے دے دا علم پہ اعتبار، او دا دین علاوہ زمنگ استاس و خوگ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دے، طلب العلم فریضت علی کل مسلمن، چه علم حاصلول پا هر مسلمان فرض دے. نو که خزا چوک مسلمانو کی اچوی نو علم ورباندے تعلیم ورباندے فرض دے. بخاری شریف زمنگا دا مسلمانانو یو مستندترین کتاب دے، اگرچه کمزور خبر هم پا کشتا. آغا یو باب قائم کرے دے، هل یجعلو لن نساء یوم علاہدتن، آیا دا خزو دا تعلیم دا پارا بجان لائی وورز مقرر اول کی گی. بیا په هغه کې روایت راوړی دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډېر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د ښځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیاتې زنانه دي. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی یو سل 25 صحابیات او تذکرہ کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوی دی نو هغه 2015 روایات دی.
مفتی صاحب،
2015 روایات، طول و نزیات روایات چی دی؟ اغا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل دی چې د هغه متعلق راغلي دي چې 2210 روایت دي، او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 اتیا روایت نقل دي، فاطمه نه 13 روایت نقل دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایت نقل دي، ام خطل یو صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دي، تهذیب و تهذیب کې د 213 شو خزو ذکر ده، او زه حیران پاتې ام هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د خزو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلک دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړي دي چې هغو احادیث بیانول خلکو ته خودل، بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوي دي. حفصه بنت سیرین دا یوا زنانا ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبدالرحمن څلورمې صده هجری کې د 50 خزو تذکره راځي چې دا ډېرې لویې محدثې وي، خلکو ته به احادیث بیانول. 15مې صده هجری کې د 15 زنانو ذکر دی، 16مې صده هجری کې د 50 زنانو ذکر دی، 8مې صده هجری کې د 50 زنانو ذکر دی، 8مې صده هجری کې د 192 زنانو ذکر دی، 9مې کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره تا چې کم خلق دا قرآن مانی، نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. تا طول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي د خځې او د نر صفات برابر راغلی دي، او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې هغې د احادیثو درس کړی دی، خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابي وایي وزد حما علیها الطلبه، چې د طالبانو ورباندې رش و دومره طالبان به سبق لولا راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیه، ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی، دا دومره لوی عالمه تیره ده چې یو کتاب یې لیکلی دی، الرموز والکنوز، 15 جلد. عجیبا بنت حافظ بغدادیہ، ز اخیری خبر اب پدے دا حکم کنی دی باندی تقریبا پگنٹو بحث کی چې کم خلق د احادیث کتابونه منی او قرآن منی او د خپل علماء او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبرې په قرآن نه ورخیږي، نو هغه خلق چرې هم دانشی ثابتولی چې د خځې د پاره علم نشته یا د خځه علم نه کوي، نور خو پرېږده چې د احادیثو په کتابونو کې هر مانځه ته راوتلو اجازت ته زنانه وتا. نو دا یوه غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري، او په کم ځای کې چې کمی دی که هغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمی ولې راغلی دی، یا مثال د شهادت په مسالې کې ښځې سره دویمه ښځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړي سره هم دوم سړی راغلی دی، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی؟ او دا مهر نه هغه ورته کم راغلی دی چې مثال په طور په میراث کې حصہ کم ده، د دې بنیادی وجه دا ده چې د ښځې چونکې حق په سړی باندې دی، سړی به پې خرچه کوي، او بل سړی ته د ښځې د کور نه د خاوند د کور نه میلاویږي او د پلار کور نه میلاویږي، نو ځکه کمه ده. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول، مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بله پوښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي، چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د ښځو کار پکښې کې، یعنی چې دوی فعال وي، کار یې کاوه، درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه، دغه که یو څه شواهد تاسو راته ووایست مهرباني.
سورة النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، په دواړو کې صیغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکي، د ښځو خپله د نارینو د خپل کاروبار او تجارت کې خپله حصه ده، وللنساء نصیب مما اکتسبن، او زنانه چې کار تجارت کاروبار وکي د هغوی په دې کې خپله حصه ده. سورت آل عمران کې الله فرمایي انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض، الله فرمایي زه د نارینه او د زنانه عمل نه ضایع کوم، دوی بازی د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خذا یو جنس دی. سورت توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی، د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل، خپل باغونه به ساتل، او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو، باغ له به ورتلو، او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجه په دې څلورو واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعیا نقل کړي، وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه، نو بیا عدت چون کې ښځه په کور کې تیروي، نو هغې دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم، خپل باغ نه میوه وشو کوم، او بیا دا میوه بازار کې خرڅه کړم. چا ورته وویل چې ته خو وتلی نه شي، نو هغې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه، الته لاړه. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې بالکل لاړه شه، میوه هم کټ کا، او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها، دا هغې متعلق راغلی دي چې هغې به خپل خاوند سره په پټي کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر وه. خولا، الخمیه، ثقافیہ بنت مکرمہ، دا څلور زنانه دي، د دوی متعلق احادیثو کې راغلي دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب ده، هغه ډیر واقعات ذکر کړی دي، زه یو څو نقل کوم. هغه فرمایلی دي چې صحابیاتو به بقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول، حرفت به کول. مثال ورکړی دی، د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزا وا هغه ماهره کاریګر وا، او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داد عبدالله بن مسعود خزراغله ورته وی چې اے د الله رسول، زه خو کاریګر یم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند می بیروزګار دی، او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ما ته دا جایز ده؟ رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي، تا ته به الله اجر درکوي. نبی علیہ الصلات والسلام وتوی چې خکوي. خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله، پیغمبر علیہ السلام له ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم، او دا زما د لاس خرچه خوري، د خو خپل کاروبار گشتا، کدنه ز جدا شم دا بخوري څه. نو پیغمبر علیه صلوات و سلام ته دا خبره نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي، هغه څه وته ونه وی. قائله رضی الله تعالی عنها و بی بی دا غا پیغمبر علیه صلوات و سلام ته وی چې ز تاجر يم، شیان خرڅوم، بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علی السلام او توي ش ډیره خاله عامره رضی الله تعالی عنها اخپلی وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغست بیا الته خرڅولو علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغست دا وتهونه وی چې تا تا کاروبار ناروا ده دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته دغه سې قصونه نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه څنګه وایي چې خزر کاروبار نشي کوي
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه
سلام خوشاله کا قدرمن شه
جنت آفانستان دے وطن سمجھنت آفانستان دے وطن سمجھنت آفانستان دے وطن سمجھنت آفانستان دے وطن ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دخل